السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یا هود شپږمه او د فبروري 23 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په 80مه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس په ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوو طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغې جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوو چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغې بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 90 کلن پیټر ریونولز او د هغه میرمن باربي چې 50 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ډیرل پټلې د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښتي هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او در ځوونو تر بشپړې دوه لس ورځې وروسته به عملی چاره پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 50 کیلومتر ریل پټلې په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا خولې و چې د دې 450 کیلومتر ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د جنوري په 1 په غزه کې د اوسني اوربان له ټینګېدو 2 ورځې وروسته اسرائیلو په اشغالي لویدیځ غاړه کې یو لوی برید پیل کړ. فلسطینیان دا بریدونه د هغوی پر سیمو د اسرائیلو د کنټرول د ټینګولو یوه هڅه بولي چیرې چې 3 میلیونه فلسطینیان د پوځي واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دغو وژونکو بریدونو په ښاري سیمو کې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارس وویل چې هغه او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی چې د تولکرام کډوالو کمپ او په نیول شوي لویدیځه غاړه کې د ټولو کډوالو کمپونو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو شدت زیات کړي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ لڅوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23 په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لار د بندیدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځی کېږي مریضان راسره تورخم کې مدری ورځی کېږي هر طرف ته مینه فری لار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ته پر.
پاکستان وایي ک امریکا هغه کسان چې هلته د تاک په نیت پاکستان کې میش دی و نه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات مې خوشنۍ کړی او دا ډیر زورون کې دم دی مته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتی مشکلات هم دی پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیر څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلي خبره دا ده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې دغه رسنۍ یو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وځ شوی چې د بیان ازادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل صفی الله سانکسي.
یو ورځ وروسته لاغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ چې د دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلان کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو رادیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ. په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصول پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو ارکلی کوي د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو رادیوګانو د کارکونکو د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی ازادي رادیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم رادیو د بیا پرانستلو ارکلی کوو دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړي چې دوی د بیان ازادۍ د معلوماتو آزاد خبرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د رادیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زند څخه پیل شي.
فعالیت رسنۍ در افغانستان واس کردن
د بیګم او ځوانانو رادیو دفترونه د دلوي پښپړسمه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکي بیګم رادیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په ما غوړس د ځوانانو رادیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم رادیو سره په ګډه په یو ودانۍ کې ده وتړل شو. طالب چارواکو د دې رادیو د کارکونکو کمپیوټرونه هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو ورسره ضبط او د دواړو رادیوګانو یو یو خبريالي همونی و چې ترنن په توقيف کړي. بیګم او ځوانانو رادیو دوه آزادي او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسې کې د میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوې. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې و. د ځوانانو رادیو په 2019 کال کې تاسیس شوې و او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوې. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کیږي وایي چې رسنۍ د خپل مسلکي دندو په ترسره کولو کولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودي یا ونه غواخي خو طالبان په مقرر ډول خبر اعلان او رسنیو کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلان د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادي په لیست کې د اوسلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو اتاویم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنې دوه غاڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوې او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل له رهلا انوري او
راغلی مدری ورزکی مریضان راځلی تورخم کې مدری ورزکی یا طرف ته مینه پری دلار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسمه تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او پننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وای د ډیرو ستونزو غالولو او د شپګنیمو $100 لور کړ ورسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړی ده او تیر ورځ چې تورخم تراغل نو پاکستانی ځواکونو د شپې له خوا دروازه تړلې و. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي خو د لارې بندې دای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا ترخم تر غلې ما مریضان مراوړې دي او ای خو ته پیښور ته انتقالو درې ورځې کیږي لارې بندې دي او مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه تل ناست دي او څو ورځې کیږي مریضان مراوستي خو ته نشو انتقالولې.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو تر سره کولو لپاره پیښور ته تللی او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي مریضان او سړي چا د سترګو پریشونو نه کړی چا د ملا کړی چا د شي کړی چا د شي کړی دی خو ته کوم خلک سار شي دي ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي قران الله شي ته هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزې دا دی خو ته ستونزې دا
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې زمکه راتنګ کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړي چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپل شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومت نه مداخله د خپل کې سره کینی او خپل مشکلات حل کی او ځکه چې د تجارانو تم کې تاوان دي عوام تم تاوان دي حکومت تم تاوان دي که تر څو د لارې خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ وټړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوسټو جوړول خودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاور کې پوسټې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونی ستونز سره مخ کړی دی. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دی تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اسحاق ډار د ترکی له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلی چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په 10مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړي دي، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتن راتنون کی سره مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره هي اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولف شولز په مشرۍ اس پی ډی په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفی الله ستانګ زیور.
د جرمني خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته. سود پارلمان یا بونستاک د شپږ سو ډیر شو غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماخام شو خو شپږ بجې اعلان شوې، په کې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکخي وښودل شو. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو ډیر شو څوکیو 210 پلی کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرز په مشرۍ دا ګوند براتلونکي حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرز وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبر را ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرز به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نشپېته کلن فردریش مرز چې له 2022 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیشن ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلا مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرز ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخي افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره اف دی نږدې 40% رایې وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښتو ته ورسېدې. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخي افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړو. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولف شولز په مشرۍ زکارا کین اړخي اس پی ډي ماته خړلیا او یوازې 14% رایې ګټلی. دا تر دوی منړي والی جګړې ورسته د کین اړخي ګوند تر ټولو بد پایله ګڼل کیږي. کته هم خي اړخي ګوند اف دی په سنوي ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. د ترتیب د راتلونکو حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډي یو له محافظه کارا کین اړخي اس پی ډي یا د جرمني لزرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو نه وخت ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، په ژوندۍ باندې اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. که چیرته تاسو په انټرنیټ کې غواړی رادیو واوري، د موبایل اپلیکیشن ته مو ورسئ. هلته ازادي رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ، تاسو به په انټرنیټ کې یا په خپل موبایل کې په اسانه توګه په ډیر کم لګښت سره ازادۍ رادیو اوري. او که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مو راپور ورسته درته په بلخ پرونه کې هم درو، خو اوس راځو په دې ټولګه کې دې ته چې د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ځل بیا د افغان خځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام کړئ د ابدي سپوږمۍ د راپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاصې سي یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل:
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زن
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د خزانجونو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی نو امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
تا جایی که ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې، ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې، ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوې دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي، خو ډېری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کړي دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے کې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کیږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یو هغه ته بس دوا او درې نومه او هغه بیا درې نومه د دیږي د د پرنامه چې د لیته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دوغه تر سی کونډه یتیم ګرد پاته دی، یتیمان خوران دغه صفات دی، بو سیخونه دی، بارانونه دی، ټول روزګار نسته، خوران څو کې پدې یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه ځنې ټول کې ځنې وې سی بل څوک رینه پکشي وي. هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات په سی ورسوي. الله پاک مو ملسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکو یم د ذاتی رادیو او زه له تاسو څخه لماده وکتنه ده وګاله پاکستان څخه دی پورسوي تر وسپور له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن پنځه شورې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده. اوس پروت دی خوار، موږ افغانستان کې و، هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي، که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.